په کوم حالت کې دي، اکمالات څنګه دي، تعلیم و تربیه څنګه ده، چه لري چه نه لري، او د دښمن وضعیت څنګه ده. دوی یو طرفه بس قضاوت یې وکړو، فیصله یې وکړو چې کوټونه وځي. د دې نتایج دا وو چې دښمن نورم جرأت پیدا کړو، دښمن نورم په اصطلاح زورور شو، مورال یې لوړ شو. دلته په قوتونو باندې که داخلي و که خارجي و، منفي اثر یې په دې درلود چې موږ لا زیاتو تعلیم و تربیه، لا زیاتو تجهیزاتو او اکمالاتو ته ضرورت درلود، هغه نه و شوي. برعکس دا څه حرکات چې اجرا شول، هغه نقطه نظر د سایکولوژي نه مطلق دښمن په ګټه و، او همدارنګه په عمل کې هم دوی ډېرې بریاوې ترلاسه کړې، او هغه چا چې حمایه کول طبیعي دې حمایهګرم د دوی شاته و. او په نتیجه کې ته وینې چې جنګ تود شو، یعنی د هماغه وخت نه جنګ بیرته چې د سړیدو خواته روانو بیرته تود شو، او دښمنانو طالبانو تورستانو په ډېرو ځایو کې دوی هغسې عملې وکړې چې هغلته دولت حکومت
جنرال صاحب محترم، ښاغلی ټرمپ وویل چې له پوځ سره به مرسته کوي، هغه هغه واقعیتونه ومنل، درک کړل چې له عراقه پوځیان وتلي و، هلته حالت خرابه شو. یعنی هغه تیرې امریکایي ادارې پړې وبللې، ګرمې وبللې چې دغه تیروتنې کړې دي، خو هغه وویل چې دغه تیروتنې په افغانستان کې نه تکراروي، بلکې له افغان پوځ سره به مرسته کوي، او دغه پوځ به تجهیزوي څو وکولی شي د دښمن په وړاندې ودرېږي. هغه دغه مسله تایید کړه چې پوځیان به د پوځیانو وتل ښه مسله نه وه له عراق، هغه یې مثال ورکړه، خو له پوځ سره مرستې باندې ټینګار وکړه.
نو زما په نظر خو د دې عراق مثال ورکړو، باید د افغانستان مثال ورکړی وای چې دوی په 2012 کې بالاخره مکمل ووتل، او دا کوم چې نه طرف په عراق کې دوی غلطي کړې، په فل افغانستان کې غلطي وکړه. یعنی زما په نظر، شخصي نظر، اصلا دوی باید نه وای راغلي، چې بیا راغلل باید مسله یو طرفه کړي و نه وای وتلي. خو دا مثال خو دوی په عراق ته ضرورت نشته، په خپل افغانستان کې هم ولیدو. نو هم کومک دا معنا دی دغه د ریزولټ سپورټ یا حمایه قاطع چې تقریبا اوه اته وظیفې لري، نو هغه وظیفې که دوی عملا وخت په واقعي توګه سره په جدي توګه سره عملي کړي، سرت یې ورسوي، نو اردو به خامخا مثبت خواته لانور تغییر وکړي، او قوت به پیدا کړي، او د دې جوګه به شي چې خپل وظیفه خپل اجرا.
جنرال صاحب محترم، ښاغلی ټرمپ هغه پیغام ورکړ چې ډیرو افغانانو یې تمه کوله، له هغې ډلې پاکستان ته جدي ګواښ وکړ چې طالبانو او نورو مخالفو ډلو ته یې پناه ځای ورکړی دی، او په دغه هېواد به نور میلیاردونه ډالر مرستو پالیسي بندیږي، سره له ننه به دغه پالیسي بدلیږي. دا څومره د افغانستان داعیا قوي کوي، څومره د افغان پوځ مورال لوړوي، څومره د افغان حکومت په ګټه ده دغه نننۍ د پاکستان په اړه خبرې؟
زړه ګرې صاحب، تاسو ته څرګنده ده د ټولې دنیا ته دا جوته ده چې منبع د دې ټولو مسایلو پخپله پاکستان دی. د تروریزم ځالې هلته دي، تعلیم و تربیې میدانونه یې هلته دي، شبخانې هلته دي، اکمالات په هر څه هلته دي. نو دلته اوس په پاکستان باندې که دغه تعذیرات عملي شي، او پاکستان دې ته مجبور کړي چې په طالبانو فشار راوړي، او دوی هم دې ته آماده شي چې مذاکرات او سولې ته لار برابره کړي، او د سیاسي اړخ له لارې، د سیاسي ډایالوګ له لارې د مسایلو ته د پای ټکی کېږدي. ولې سوال دا دی چې پاکستان هم داسې یو هېواد دی چې ضروري قوت دی، اړیکې لري، له هغه ورځې نه چې د امریکا سره د دوی مناسبات یو څه خټ شوي دي، پاکستان مراجعه کړې ده روسیې ته، ایران ته، او په لچین سره خو لا پخوانه دوی نیکې اړیکې لري، اوږدې اړیکې لري. نو دا هم دلته یو مشکل سوال دی چې دلته د هغه هیوادونو چې مثلا که په روسیې پاکستان باندې مستقیما فشار وي، د هغوی نقش به څه وي؟ هغوی هم داسې قرار نه کینی. دا یو پیچلی موضوع ده، دا به نو عمل کې ګورو چې نتیجه به څه شي. او داسې په اسانۍ نه ده چې موږ داسې خوشحاله سي کړو چې پاکستان باندې کومکونه قطع کړو نو پاکستان به دې ته حاضر شي چې هر څه وکړي. پاکستان نور روابط لري،
یو څه بل کې لطف
کوي.
بل جنا سه مت
ډېر امکان لري دا مسایل نور پیچلی شي نو هغه د خطر پکې دی.
تاسو هم چې کله په وزارت دفاع کې په دفاع وزارت کې لوی درستیز وي د تاسو په شمول غاڼو چارواکو دغه غوښتنه کړې و چې پاکستان باید تر فشار لاندې ونیول شي، اوس څه فکر کوي که واقعا پاکستان تر فشار لاندې راشي په افغانستان کې به د مخالفینو لاس څومره پرې شي له افغانستان نه او له نامنه او نه نامنه کولو د افغانستان؟
خبره دا ده چې هغه بهترین حل لار دا ده چې مصالحه او تفاهم راشي او سوله راشي. د دې سولې د راوستلو د تفاهم لپاره چې دا طالبان حکومت مختلف اړخونه د افغانستان چې په دې جنگ کې زی دخل دي، په جنگ کې په اصطلاح ککړ دي، دا ټول سره چینی او یو تفاهم ته یو جوړجاړي ته ورسیږي، دا یوازینۍ لار د حل ده. یعنی یوازې فشار راوړل په پاکستان باندې چې هغه د پناهګاوې وتړي یا پټنځایونه وتړي، دا تنها زموږ سره کومک نه کوي. ولې د پاکستان باندې فشار یو امیدواري ده چې پاکستان به په طالبانو باندې فشار راوړي چې راشي سولې خبرو ته کښېني. او دلته یوازې د پاکستان نقش مهم نه دی، دا نور هیوادو سره هم باید دا تفاهم وي چې ټول په همدې خبره وي چې د پناهګو پټنځایونه یا تورستان چې هلته موجود دي د هغوی مخنیوی وشي، یا یې دې ته حاضر کړي چې سولې ته کښېني او یا فشار ورباندې راوړي چې په اصطلاح خلې سلاح شي، سلاح ځینې واخیستل شي او دوی د جنگ قابلیت او قدرت
له لاسه واخیستل. جناب سیب شیرمحمد کریمی کور ودان ژوندۍ اوسي د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز جنرال شیرمحمد کریمی و چې د امریکا متحده ایالاتونو لوري افغانستان او جنوبی اسیا د ستراتیژي په اړه باندې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک. ازادي رادیو ته غوښتل په بخښنه سره چې پیغام د تخنیکی ستونزې له امله ګډ وډ تاسو ته خبر شو، خو تاسو کولی شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په www.azadiradio.org ویب پاڼه باندې همدا شیبه واوري، همدار از 12:00 منځنۍ څپه او FM 105 زموږ د رادیو لاره زموږ د اوریدو آدرسونه دي په ټول افغانستان کې. د استراتیژي په مسلې به تم شو د مشرانو جرګې د څو غړي په ګډون یو شمېر افغانان چې د مدني ټولنې غړي او خبريالان هم پکې شامل دي امریکا ته په سفر تللي. دوی مخکې تر دې چې ولسمشر ترامپ د افغانستان په اړه د امریکا نوې استراتیژي اعلان کړي، له یو شمېر امریکایي چارواکو سره کتلي دي. اسمت ساروان له دوی سره د امریکا د نوې استراتیژي په اړه خبرې کړي. د مشرانو جرګې منشي طيب عطا، د پکتیکا سناتور جمدین ګیانوال، د مدني ټولنې غړي فیض الله غمخور او په پکتیا کې د ازادي رادیو خبريال داوود تپان چې امریکا ته دغه پلاوي سره تللی په دې بحث کې برخه لري. لمړی د مشرانو جرګې منشي طيب عطا د خپل سفر په اړه وایي.
د امریکا او داسې خارجي له طریقه زمون یو شردنی سفر د امریکا مختلف ایالتونو ته شوی او نن ورځ موږ په فلوریدا کې موقعیت لرو. په اکثره سفرونو کې زمون فوکس په دې خبره دی چې څو وخت د افغانستان لپاره ستراتیژي جوړیږي، اول افغاني ځواکونو ته په دې کې ترجیح ورکړل شي او افغاني ځواکونو تمویل او تشخیص کړي، او کومه ستراتیژي چې د افغانستان لپاره جوړیږي په دې کې د سیمه هیوادونو هغه ستونزې او مشکلات چې د افغانستان سره لري هغه باید په نظر کې ونیسي.
د دې سفر په جریان کې له تاسو سره د ستراتیژي په اړه امریکایي چارواکو خبرې کړې دي؟
په دې سفر کې موږ چې اکثره میټنګونه د کومو چارواکو سره کړي دي، زمونږ لخوا نه د هغه ته پیشنهاد دا و چې د روانې ستراتیژي په اړه باندې زمونږ نظر غوښتنه او سپارښتنه دا ده چې کوم ستراتیژي د افغانستان د ولسونو ملت او د دولت لپاره جوړیږي هغه باید ډیره زیاته روښانه وي. یو خدا چې په هغه کې سول او جنگ تعریف شي او د هغه ترڅنګ هغه ستونزې او مشکلات چې زمونږ د ګاونډیو هیوادونو سره دي هغه ته باید د پای ټکی کېږدي، هغه د لپاره یو کړنلاره جوړه کړي، او هغه امریکایي ځواکونه چې د ناتو د ځواکونو په شمول تقریبا 10,000 تعداد رسیږي د چیرته ضرورت دا باید زیات کړي شي. په دې باندې زموږ بحثونه شوي.
سناتور صاحب جمدین ګیانوال، د سویل کېدل چې ممکن امریکا خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي د دې ستراتیژي تر اعلان مخکې، که دا شي وي څه فکر کوي نتیجه به د افغانستان لپاره څه وي؟
زه فکر کوم چې دومره هغه به دې په دانه دې فکر کړی وي چې مثلا د شپاړس کاله چې موږ دغه خورۍ او دغه زخمتونه او دغه توانونه ولیدل، نو دومره لاندا فیصله به زما په ان دی ونه کی چې ټول ځکونه دوه وسی ځکه چې دلته مو د دوه غوندونه دی د افغانستان کې په نورو هوادو کې مثلا کډیر غوندونه بیا غدي ملک غاټه او خپل هغه په نظر کې ستی او دوی خو بیا رسیدلی خلک دی بیا د دوه غوندونه دی چې یو دیموکراتان دی یو جمهوری خواهان دی نو فکر نه کوم چې دوی د سیلانډ هغه جوړ کړی وای چې مثلا ټول ځکونه دوه وسی دا خو زما پان بالکل دغه نلر خبره وا دا نظر دغه خلکم دغه و چې مثلا نه موږ د افغانستان د پرخودل غلرو اراده لرو او نو د غو ستراتیژي مثلا شي جوړه شوې ده دغه کې د منطقې په سطحه مثلا د خپل د ملک سطحه دغه ټول کې نغښتل شوې دي.
سناتور صاحب کچیرته دا فیصله کړې وای د امریکا دفاع وزارت دې ته اشاره هم کړې وای دا انتخاب هم په پام کې لري چې ټول ځواکونه و باسو کچیرته دوی دا پریکړه کړې وای ستاسو په نظر نتیجه به څه و دی افغانستان لپاره؟
افغانستان نتیجه خو به دغه وای بلکې د تیرې مثلا لسیزه مختص ولې دي چې په یو کابل کې څلور پنځه حکومتونه جوړ وي او بیا به د یغه ځای مثلا دغه دوز جوړ شوی حکومت د جوړ شوی نظام مثلا چې مختص لرو نتیجه به هغه وای چې په تیرې لسیزو کې چې مثلا کور په کور حکومت وو او په یو کابل کې په محمد خان نه مثلا د خیرخانی په کوتل نه وو په چاو کارغندوی کې ار یو خپل ځان ته حکومت جوړ کړای وو نو نتیجه به دا غوا نه به امریکا ته څه پلاس ورغلی وي او توان دی بیا غنانو لیدلای وای
د مدني ټولنې فعال او غړي شغله فیض الله غمخور تر اوسه پوری چې تحصیل امریکایانو سره کتلې دي د دوی لپاره افغانستان څومره اهمیت لري؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په دغه ستراتیژي چې دا د مشخص ډول دی او ملک لپاره نه جوړ شوی دا ستراتیژي د ټول سیمې لپاره جوړه شوې ده. دلته امریکایان هم ګټي لري ځکه د نړۍ تقریبا 55% ګاز په دغه سیمه کې موجود دی.
غمخور صاحب زما سوال دا و چې تاسو له امریکایانو سره وکتل د دوی په نظر افغانستان څومره مهم دی؟
دوی لپاره افغانستان ډیر مهم دی ځکه دوی سره چې موږ څومره غونډې جلسې کړې دي دوی وایي چې موږ د افغانستان سره په خپلو کړو ژمنو ولاړ یو. افغانستان هغه ژمنې چې موږ د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د حکومت سره کړې دي له هغې څخه موږ نه اوړو په هغې باندې ولاړ یو او موږ د افغانستان د خلکو او حکومت سره تر هغې مرسته کوو تر څو په افغانستان کې موږ او افغان حکومت په ګډه خپلې مشترکې ګټې نوې ترلاسه کړي.
افغان خبریال داود تپان صاحب تاسو په نظر کوم عوامل سبب شول چې امریکا افغانستان ته بیا پام واړوي؟
مننه. د امریکا ټول لید په سیمه باندې ده. په سیمه کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه د نورو وسلوالو ډلو فعالیتونه سیاغه پاکستان هم په خطر کې ده. افغانستان څو چنده د پاکستان په خطر کې ده. واغه پروژې چې دوی په تیر کې تطبیق کړي دي دا د دې لامل دي لوی لوی لاملونه او فکتورونه دي چې امریکا یې ورته متوجه کړي او امریکا یې د ساتنې لپاره په هڅه کې ده او لا هم په دې فکر کوي د دې ستراتیژي د اعلان سره سره په دې فکر کوي چې څنګه وکولای شي د خپل او د افغان متحدینو یا د افغان حکومت ګټي خوندي وساتلی شي. د دوی هغه مبارزه چې دوی روانه کړي ولس کال وړاندې روانه کړي و تر دې مهاله تر دې ځای رسولې څنګه مخ کې بوزي او څنګه وساتي او پالي د دوی ټول هڅه بامدای په سیمه کې د دې ستراتیژي د اعلان سیمه تر خپل کنټرول لاندې وساتي. هغه قرباني چې دوی په افغانستان کې ور کړې دي د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کړې ده په جګړه کې دوی ځواکونه طلب سوي دي افغان متحدین طلب سوي دي او همدا ډول دوی ته وختي زیانونه میلیارډونه ډالر مصرف کړي دي. د دوی یو نظر دا د امریکا د هیواد او د امریکا د ستراتیژستان یو نظر دا چې دوی نه غواړي افغانستان په داسې یو بحران کې یا په داس یو بهراني کېشته کې ولويږي لکه په نویو مکالونو کې چې هر چا غوښتنه دا وسی روسیا دی وزي د روسیا له وتلو سره کورنۍ جګړې رامنځته شوی. دوی دا فکر کوي چې چیرته امریکا وزي د امریکا په داخل کې خلک د څه فکر کوي ولسونه دا فکر کوي چې چیرته امریکا له افغانستان وزي بیا به افغانستان یو ځل د تروريزم په ځاله بدليږي.
شغله اته د مشانو جرګې منشي طالبانو غوښتنه کړې و د دې ستراتیژي د اعلان په درشل کې چې امریکا د افغانستان ټول ځواکونه وباسي، څه فکر کوي اوس چې پریکړه د دې خلاف شوې ده؟ څه فکر کوي چې طالبان به جګړه تیز نه کړي؟
زما په اند او نظر دوه قسم طالبان دي. یو هغه طالبان دي چې د دې نظام په وایلو کې د دې نظام یو برخه وه، او د دې نظام د مختلفو غړو نه، یا د قاضي صاحب نه، یا د وکیل صاحب نه، یا د وزیر صاحب نه خپه شوي دي. هغه غرونو ته ختي، هغه زموږ غرونه دي. او که نن د دې نظام مخالف دي، سبا د پاره انشاءالله د دې نظام سره به یو ځای وګپ وګا افغانستان په ودانولو کې فعال ونډه اخلي. یو هغه طالبان دي چې په دې کې شک نشته چې نن جنگ په افغانستان کې د پردیو دی، یوازې قربانیان افغانان دي. یو هغه طالبان دي چې هغه د افغانستان نه دي، او د افغانستان نه دغ شوي دي، پردي شوي دي، او د پردیو په لمسون په افغانستان کې هغه جنگونه کوي، او د افغانستان ملت زوري. زما په اند او نظر دا غو نظر د افغانستان د ګټ یا د ضرر لپاره زما په اند او نظر دومره مهم نه دی. مهم نظر د افغانستان د ملت او د وسلي نظام د استراتیژي فرق ته
ډیر زیات مننه. سناتور صاحب، ګیانوال، په دې استراتیژي کې دا هم شامل دي چې افغان هوایي ځواک به پیاوړی کیږي، افغان هوایي ځواک ته به الوتکې ورکول کیږي، دا څومره تاسو ګټور بولئ؟
دا هغه کې چې موږ په هر مجلس کې مثلا داسې مجلس وو چې د افغانستان په مورد خو ټولو خبرې وي، او دا پیشنهادات موږ هم درلود، او دا خو د دولتي کسانو کار وو، خو موږ هم د ولس نمایندګان یو، موږ ته په کار وو چې موږ د یادوري کړی وو په هر مجلس کې مو کړی دا. او نن هم دا یو مجلس وو په دغه کې خپل د یادوري وکړې، تقریبا 150 هغه به ورکوي، البته کې به ورکوي، او دوه څلور دنې خو یوس تل حال هغه د خلاصېدو په حال کې دي، د تایم راهلي شوي دي. او دوی کچېرې د موږ وسلوال پاوس په پښو ودروي، نو دوی به دغه تلفات به کم شي، ځکه چې د افغانستان جغرافیا ډېره پیچلې ده، تاسو معلومه ده. نو د هغې جغرافیې د ارزۍ سره یوازې افغان ځواکونه، افغانان کولای شي چې د خپل خاورې نه او د خپل سرحدات نه دفاع وکړي. دا موږ په هر مجلس کې یادوري کړې ده چې مثلا هغه سرحدونه چې دښمن کولای شي په اسانه مثلا د پاکستان نه راشي، او باید هغه ته توجه وکړي، خاصتا هغه قواوې چې موږ یې په سرحدونو کې لرو، هغه خو تجهیزات نه لري، او یي ځواک د موږ کمزور دی. او هغه سلاح چې مثلا یو میل چکی سلاح ده، دښمن فیکا لري، راکټ لري، او موږ په یو چکی سلاح چې لري هغه د وطن نه او د خاورې نه به څه دفاع وکړي. دا ډېر تلفات چې موږ لیدلي دي، د همدې نه لیدلي دي چې د موږ ځواکونه مثلا مجهز نه دي، مصالح نه دي، کدی مجهز شي، ښه تجهیز او ښه سلاح ورسیږي ورته، انشاءالله ډېره ښه دفاع به وکړي. او د دغه زیات مصارف نه چې دوی مثلا خپل پوځیان ځای په ځای کوي، یا ډېر مصارف کی هغه چې د مخ په پاوز وکین سره دا مصارف تمام شي.
شغله خمخور مدني ټولنې غړي، په دې ستراتیژي کې به مسله د افغانستان د گاونډیو هیوادونو د رول مسله ده چې ویل شي چې په هغه به فشار راوړل کیږي چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په پروسه کې مرسته وکړي او د مداخلو نه لاس واخلي. دا مسله څومره عملی ده ستاسو په نظر؟
څاروان صاحب محترم، څنګه چې دلته موږ د سیاسي نظامي دفترونو او عام خلکو سره په اړیکه کې یو، د دوی هم نظر دا دی چې تر څو پورې چې امریکایان په افغانستان کې ګاونډي ملکونو یا هغه قوتونه چې غواړي په افغانستان کې د امریکا یا د افغانستان د حکومت لپاره ستونزې جوړې کړي، تر څو چې هغوی ته په ګټو کې شرکت ورنه کړي، افغانستان کې به ستونزه همدغسې روانه وي. یوه خبره دا ده. دویمه خبره دا چې دلته د پاکستان په اړه هم په دغه نوې ستراتیژۍ کې داسې اشاره شوې ده چې پاکستان باید مرستې کمی شي. چې دا بله خبره ده چې پاکستان هم ژمنه کړې ده چې دوی به هغه کسان چې د افغان حکومت پر ضد یا د ائتلاف ځواکونو پر ضد په افغانستان کې جګړه کوي، هغه به د خبرو میسته کې نه وي. دا چې دا خبره تر څومره دلته یوازې پاکستان نه ده، ایران، روسیا او ځینې نور ملکونه هم په افغانستان کې د افغان حکومت او ائتلاف ځواکونو په وړاندې په معلوم یا نامعلوم ډول په جګړه بوخت دي. دا چې دوی خپلو دغو ژمنو ته څومره مثبت ځواب وایي دا به وروسته څرګنده شي، خو دا چې په ستراتیژۍ کې دې ته اشاره شوې ده، دا زما په فکر یو ښه ګام دی، ځکه تر څو چې په دوی باندې فشار نشي په افغانستان کې روانه جګړه چې د افغان حکومت په مقابل کې روانه ده دا به همدغه سي روانه وي.
سلامت اوسې لټول مننه.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ لوري د افغانستان او جنوبی اسیا په اړه باندې ستراتیژي اعلان شوله. هغه ویل په افغانستان کې به افغان پوځانو سره مرسته کوي او ستراتیژي به په هوایي مهالویش نه وي بلکې شرایطو ته په کتو به مختزي. افغان حکومت تر اوسه پورې رسما د دغه ستراتیژي د اعلان په اړه څه نه دي ویلي، خو د ولسم د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په ټویټر لیکلي، افغانستان ګډ هدف د رسیدو لپاره لګړ دښمن سره په مبارزه کې له افغانستان سره د مشارکت په اړه د ډونالد ترامپ د پریکړې هرکلی کوي. تمه ده ولسمشر اشرف غنی هم په څو شیبو کې خپل غبرګون د دې ستراتیژۍ د اعلان په اړه له خلکو سره شریکي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. له دې وروسته د ازادي راډیو مجله خبريږي.
د ازادي رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانی ادبی رادیوی مجله ته مو هرکلی کوم. پر روانه خبرونه کې شاعر او لیکوال عبدالخالد ریحان د غړوندی کتاب د څلوریزو په باره کې راته غږیږي.
په غړوندی کې ټولې څلوریزی دي او په هغه کلاسیک فورم کې له سیلابیزه څلوریزی دي.
د افغانستان د استقلال د 90مې کلیزې په ارتباط د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت له تیاریو خبرې وو. مینا نظری راته وایي چې څه ډول شاعري کوي.
کچېره هغه ونل ولود نو موږ به د خپل ګدر کې نښتی وو او د خپل خالونو کې
درې لنډې کایتونه ته وخت نور مطالبه هم لرو. پیل له خبرونو کوو. رحمت الله افغان د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د پوځي تاریخ او د وطن معمارانو کتابونو د مخکتنې په غونډه کې ګډون وکړ. دا غونډه چې د زمری د میاشتې په 24مه نیټه د ملي رادیو تلویزیون د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه. ولسمشر محمد اشرف غنی د یادو کتابونو له لیکوالانو څخه د مننې پر مهال وویل، د ویاړ ځای دی چې علي احمد جلالي د مرحوم علامه حبیبي، استاد کوهزاد غبار او نورو تاریخي کوالو د تاریخ لیکلو سلسله تازه کړه. جلالي د یو مسؤول افغان سیاستوال په توګه په دې کتاب کې خپل فکر او عمل دواړه سره یو ځای کړي دي. د افغانستان د پوځي تاریخ کتاب نه یوازې چې بین المللي سټانډرډ دی بلکې تر هغه هم لوړ دی او په راتلونکو سلو کلونو کې به هم د یو مهم سټانډرډ په توګه پاتې وي. جمهور رئیس غنی اړوندو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د افغانستان د پوځي تاریخ کتاب د چړلو لپاره د یو سیمینار جوړ سي. په دغه مراسمو کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ رئیس شاه محمود میاخیل جمهور رئیس غنی لیکوالانو او فرهنګیانو څخه مننه وکړه او د خپل اثر په اړه خبرې وکړې. ویل هر کتاب ځینې تر وطنې او خالیګاوې لري چې د وطن معمارانو لمړنۍ ټوک هم د میرمنو د ونډې په برخه کې ځینې خالیګاوې لري، خو دا خالیګاوې د کتاب په دوهم ټوک کې ډکې سوي دي. وروسته د افغانستان د پوځي تاریخ کتاب لیکوال او په جرمني کې د افغانستان سفیر پروفیسر علي احمد جلالي جمهور رئیس او ټولو ګډونوالو څخه د مننې ترڅنګ وویل، د لومړي ځل لپاره د دې کتاب لیکل نږدې 15 کاله مخکې پیل کړی وو، خو هغه مهال د سیاسي شرایطو د سانسور او د لومړي لاس د منابعو د لاسرسي نشتوالي سره مخ وو. جلالي زیاته کړه هغه خپل کتاب په دوه ټوکو کې لیکلی وو چې په لومړي ټوک کې د افغانستان پوځي تاریخ تر 13مې پیړۍ او دوهم ټوک تر 2015 میلادي کال پیښې څېړلې وي، خو وروسته وتوانید چې لومړی ټوک په شپېتو مخونو کې په همدې کتاب کې ځای پر ځای کړي. د غونډې په پای کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ رئیس شاه محمود میاخیل جمهور رئیس غنی ته د وطن معمارانو کتاب ډالۍ کړ. په کابل کې د ژباړې په تړاو علمي غونډه ترسره شوه. د زمري د میاشتې په 13 نیټه د کابل پوهنتون د ترکی ژبو د ادبیاتو پوهنځي د غونډو په تالار کې د افغان لیکوال ژبو او ژباړې انسټیټیوټ لخوا ژباړه یو ورشوي لومړیتوب تر سر لیک لاندې علمي غونډه ترسره شوه. د غونډې په پای کې د افغان لیکوال انسټیټیوټ رئیس ښاغلي رحمت الله جمالزی د غونډې ګډونوالو ته ښه راغلاست وایي او دغه ناستې د ژباړې د معیاري کولو لپاره یوه هڅه وبلله. ورپسې د قومونو او قبایلو چارو مرستیال وزیر او لیکوال څیړنوال عبدالغفور لیوال خبرې وکړې او ژباړه د یوې ژبې اړینه پدیده وبلله. ښاغلي لیوال زیاته کړه چې ژباړه یوازې د فرهنګ او تمدن د اشنایي وسیله نه بلکې د هویت د لیږد وسیله هم ده. د غونډې په دوام د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار ډاکټر محمد نبی مستاق هم په پښتو ژبه کې د مسلکي او علمي مرکزونو د نشتون یادونه وکړه او زیاته کړه د ژباړې مرکزونه په ټولو هیوادونو کې شته او د خپلو حکومتونو لخوا هڅول کیږي. هم هغوی د تشخیصوي چې کوم کتاب باید وژباړل شي د دې ترڅنګ قاموسونه او دائرة المعارفونه لیکي. د غونډې په لړ کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر او د علومو اکاډمۍ د علمي شورا غړي څرندوی رفیع الله نیازی ژباړن او لیکوال، ډاکټر لطیف بهان ژباړن او لیکوال، ښاغلی محمد زبیر شفیقی او یو شمیر نورو لیکوالانو د ژباړې پر اهمیت او ځینو تخنیکي مسایلو مفصلې خبرې وکړې او د ژباړې په اړه یې د ډول ناستې او غونډې ګټه ورې وبللې. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د اطلاعات او فرهنګ وزارت په همکارۍ د غور ولې د جام مصالحې بیا رغوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي سازمان استازي او د عینکو د میسو د پروژې مسؤل میرمن ماریا ریتا استوسو د زمري د میاشتې په 24مه نیټه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له سرپرست پوهان محمد رسول باوري سره په کتنه کې د دغې غونډې په باب خبرې وکړې. ویل دغه سازمان د نړیوال بانک په همکاري د جام څلی د بیارغونې په لاره کې د اطلاعاتو او فرهنګ له وزارت سره همکاري کوي. وروسته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د افغانستان د لرغونو او تاریخي آثارو د ساتنې او ترمیمولو په لاره کې د یونسکو د همکاریو له امله مننه وکړه. ویل چې دغه وزارت چمتو دی چې د غور څلی په اړوند هم د پخوا په شان له یونسکو سره همکاري وکړي. د زمری د میاشتې په 24مه نیټه د لوګر یو تن اوسیدونکي دوه تاریخي آثار د دغه ولایت موزیم ته وسپارل. د پولی عالم ښار د حصارک د کلي اوسیدونکي اجمل امیری دوه قیمتي لوښي چې لرغوني آثار بلل کیږي د موزیم د بډاینې لپاره دغه موزیم ته ورکړل. د لوګر ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مشرتابه دغه آثار خورا لرغوني وبلل او له ښاغلي اجمل امیری څخه یې د قدردانۍ په ترڅ کې څرګنده کړه. تاریخي آثار د دې ملت د پیاوړي فرهنګ او تاریخ ښکارندوی کوي. باید د آثار خوندي شي او د قاچاق لوټ او تلن مخه ونیول شي.
د زمري د میاشتې 28مه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ له ورځې سره برابره ده. افغانستان له نن څخه 90 کاله لمخه د شاه امان الله خان د پاچاهۍ په دور کې له پخوانۍ برېټانیا خپل خپلواکۍ واخیسته. له هغې ورځې راهیسې هر کال دا ورځ د استقلال د ورځې په توګه لمانځله کیږي. سږ کال پر کابل سربیره په ځینو ولایتونو کې هم ځانګړي مراسم په پام کې دي. همداراز د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت هم د دې جشن لپاره تیاری کړی. زموږ همکار فرشتي مرسل د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت له سلاکار سید الله سلام سره مرکه کړې ده. نوموړی راته وایي چې د یاد وزارت لخوا به دا ورځ څنګه لمانځل کی.
ورڅ په ډیر شور زور او پیسلا په ډیر شوق او په مینه یو منځ وو خو افغان ولس ته چې موږ د خپلواکۍ مینوال ولس وو او یو او وو خو خلکو ته چې امان الله خان څوک وو څه کول او له دې سره په څنګ کې تر ټولو مهمه ده چې موږ د امان الله خان موږ اصلاحي فکر مترقی او متمدن فکر موږ تګلارې ته وده ورکړو.
دا غونډه ته څوک مرابللی یوازې د وزارت په ساته ده کله بیرون
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابینې غړي په ټولو کې زموږ د وزارت مشرتابه او چپ د ملي شورا غړي قومي مشران مخور با نفوذ خلک علما د ټول راځي په دې پروګرام کې برخه اخلي. لنیه کمرغه باید وایم چې موږ اوس د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په ټولو قومي مشرانو په ټولو علماو قومي مشران مخور راځي. امان الله خان به داسې پیژني چې څنګه لازم ده داسې نه لکه څنګه چې نو پیژندل سوی
امان الله خان په نظر په داسې وضعیت کې لکه موږ تاسو ژوند کوو د داسې غونډو نیول څومره مهم دي.
او یو مهم والی خیدا دی چې یو لوی توپیر تر سترګو کیږي. یو وخت ستا د وطن ځینې کسان له بده مرغه د بغاوت په جامه کې د په اصلاح د دین په جامه کې به اصلاحاتي او لوی اصلاحي پروګرام سره ټکر کاوه له یو داسې انسان سره چې غازی امان الله خان دی، له داسې انسان سره چې موږ یې 98 کاله وروسته پیژنو چې غازی امان الله خان یعنی څوک. دا تر ټولو مهمه ده چې دغسې یو متمدن او ملي فکر وپیژندل سي، علماو له لارې، د قومي مخورو له لارې، د مشرانو له لارې. بل په دې اساس مهمه ده چې د دغه متمدن فکر د تطبیق لپاره به، لکه مثلا نغز چې کوم اصلاحاتي پروګرام تر لاس لاندې لرل، د دوی د تطبیق لپاره به کار وسي. د خپلواکۍ د ورځې منزل، د غازی امان الله خان یاد، دغه د کارنامو په اړه منظم پروګرامونه شروع کول، چې له نیکه مرغه د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس ډاکټر صبا شپلنی به سلمه کلیزه په ډیرو شاندارو مراسمو نمانځي د ټول افغانستان په سطح. ځوان، کشر، مشر، سپینګری، دوی به ټول دا پیژني. د دغه سې لړیو، د دغه سې جشنونو، د دغو غونډو دوام کولای سي چې زموږ ځوان نسل لږ تر لږه په دې متقید کړای سي، په دې خبر کړای سي چې ګران افغانستان یو اتل لري، هغه هم غازی امان الله خان نومیږي او هغه خپلواکي ترلاسه کړې ده. د دغو پروګرامونو دوام ډېر مرسته.
پیغام مو خلکو ته څه ده چې د دغې ورځې له لمانځلو سره علاقه نه ښیي، نورې چې لمانځي هلته ګډون نه کوي، دومره اهمیت نه ورکوي، تاسو په نظر دا کار څنګه ده؟
دا ډېره مهمه پوښتنه وه. ولی یو افغان من هیسته انسان په اصلاحي پروګرامونو نه خوشاله کیږي؟ ځینې مشخصې کړی دي، هغوی خو خپل نه دي. موږ پوهیږو چې له کومه ځایه خړوبېږي. پخوا مو ځینو غلو او کتاتریکو ټکر کاوه، بغاوت یې کاوه له یو اصلاحي فکر سره، له یو متمدن ایډیا سره، له یو اتل سره او له یو هیواد سره، له ارزښتو سره. دغه شیان به دوام ولري، دغه سکړی به دوام ولري. مګر په ټوله کې د ټول ولس لپاره کرښه معلومه ده، خبره یې یوه ده، افغانستان استقلال جشن مانځي او غازی اتل دی. بله مهمه خبره دا ده چې امان الله خان زموږ لپاره دوبودي شخصیت دی، یو داسې څوک چې د وطن ازادي اخیستي، انګریزان وشړل، افغانستان آزاد کړ. دوهمه خبره دا و چې امان الله خان موږ له مغه سنتي وروسته پاتې او له یو داسې محکوم فکر آزادولو چې له بده مرغه اوس هم لا زموږ ټولنه په بشپړه توګه نه ده خلاص. مثلا هغه د نجونو د تعلیم خبره کول، غازی امان الله خان 98 کاله پخوا فکر اوس تطبیق کړای سي. نو اتل زموږ د وطن ازادي واخیسته او اتل موږ له یو محکوم وروسته پاتې فکر هم خلاصولو چې ډېر تاثیر یې کړی دی. اوس موږ ګورو افغانستان هغسې افغانستان نه دی، هغسې افغانستان دی لکه څنګه چې اتل ارمان لر. کاشکې چې غازی امان الله خان دغه شی په خپل ژوند په خپله په ویښه لیدلی وای چې دا د دې یو ارمان هم و. که نه یو خاطره یې دا وه چې یو وخت موږ له شهزادګۍ هندیا اورېده چې غازی امان الله خان وایي چې زما په زنکدن کې به یاسین شریف په وایس په ما باندې او یو وطني سندره له ما هغه د سندرغاړي نوم یې سو. دا ما تر واوروي چې زه لږ تر لږه احساس وکړم چې زه په افغانستان کې مرم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
ځوان شاعر عبدالخالد ریحان په دې ورستو کې د غړوندی په نوم د خپل څلوري زوی وټولګه چاپ کړه. ریحان وایي ځوانان د صنف لکه څنګه چې ښایي نه پالي، حال دا چې څلوري زی د افکارو د بیان لپاره خورا غوره چوکاټ دی. زموږ همکار همایون واد مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي ریحان په یو غزل پیلېږي.
اخ ستا یادونه پرې راټول شدي، پردیس حواس مې غزل بول خدي، او د غنم رنگ په زنخدان مې نظر لیمه دی بنګو په کنډول خدي. لږ التفات مې سوري زړه ته وکړه، ګرانه پتري په دې کچکول شدي، او مړه په ښکلیو کې نو څه توپیر دی، مړه پرېږدی ښکلي ټول شدي. سترګې لیما ورځې باڼه خالونه، قاتلان ټول د دې کهول شدي، او ریحان چاته ور یادېږې پوري د چم په دښتو کې غاټول شدي.
ریحان صاحب، تاسې ډېره موده کېږي چې شاعري کوئ، او په دې وروستیو کې مو د غړوندي په نوم شاعري ټولګه چاپ شوې، د دغې وروستۍ ټولګې په اړه که راته ووایې.
مننه هیواد صاحب. د غړوندي ټولګه د سش کال څلور پنځه میاشتې مخکې له چاپه راوتلې ده. غړوندي زما دوهمه شعري ټولګه ده. له دې مخکې د ورابانې په نوم یوه شعري ټولګه چاپ شوې وه، او د غړوندي هغه له هغې ټولګې نه په دې بېله ده. په غړوندي کې ټولې څلوریزي دي، او په هماغه کلاسیک فورم کې له سیلابیزه څلوریزي دي، د څلوریزو ټولګه ده. نو دا چاپ شوې ده، ګوره چې لوستونکي ولولي او د لوستونکو نظر به بیا څوي د ټولې چلوريزي
د دواړو کتابونو نمونه مو اورباني او غړوندي کپدې هم لګراته وغږیږي چې دا نمونه مو ولي ورته خوخ کړي.
زما په شاعری کې زیاتره محلي اصطلاحات ز ډیر کاروم او دغه کلیوالي او محلي اصطلاحات یا کوم کلمې نمونه زما ډیر خوښ دي او ماشومتوب مې په کلی کې تیر شوی دی، خوند راکوي داسې کلمې. نو بس شعر لګېدلې هغه مې انتخاب کړی دی او غړوندو سره خو مې هغه ماشومتوب کې ځینې یادونه دي. غړومش بل ګلان او غړوندي جوړول یو رقم ګل زموږ په سیمه کې کلی خواته کې سرسان دي، یو رقم بل ګل دی دغه لدیغو چې بم سیرلکو یا وری بول سیرلی بول دغو ته بم غړوندي جوړول، نو ډیر شایسته بم جوړول سی واړه. بس هغه د ماشومتوب خاطرې دي او د خوند راکړی دی. کتاب ته مې هم دا نومان غوره کړی.
په اوس وخت کې د شاعرۍ ځینو فرمونو ته لکه څلوریزه شوه ډیر خلک یې نه لیکي، داسې ځینې نور هم دي لکه چاربیتې، قصیدې، مثنوي، ډیر تمایل نن سبا غزل ته دی. ولې شاعران د شاعرۍ دغو نورو فرمونو ته پام نه کوي؟
د څلوریزه له سیلابیزه څلوریزه زموږ کلاسیک پورم ده او ډیر خوندور پورم ده. خدا بدبختانه چې وروسته په دې اوس وخت کې اوسنیو شاعرانو کې له سلیمان لایق صاحب او له ارواشاد استاد پسرلی نه نور داسې چا خاص نه دی پاللی. شاید ځینې ټول کې چاپ سوي زما تر نظره خو نه دي تېرې سوي، خصوصا ځوانو شاعرانو کې بیخي څلوریزه نسته. ما لومړی ځل چې څلوریزه لوستې ده خوند یې راکړی دی او غوښتې مې داسې څلوریزه په کالب کې یو څه ولیکم. او یوه خبره دا ممل که زه د څلوریزې که ځینو ملګرو مشوره راکړه چې ټولې څلوریزې مه چاپوه، ځکه څلوریزې لوستونکي نه لري، غزل لوستونکي لري، غزل هم ورسره که او نظم هم ورسره که. نو ما وویل چې زه یو ټولګه خامخا چاپوم چې ټولې به څلوریزې کې، او زه غواړم چې څلوریزه بیرته په ځوان کهول کې راژوندۍ سي. او په خوشبختانه په پکتیکا کې ځینې ځوان شاعران دي چې په دې وروستیو کې څلوریزه لیکل پیل کړي دي. زه ورته خوشبینه یم او خدای دې وکړي چې نور ځوان شاعران هم څلوریزه ولیکي. زموږ ځوان شاعران په هایکو پسې لګېدلی دي چې هغه یو له بهاره راغلی دی یو صنف دی، خو دوی دلته مسخرې ځینې جوړې کړي، تنزیه هایکوګانې لیکي، ما ته خپله خوند نه راکوي. زه وایم چې هایکو پالی یا ټپیزې لیکي، د دې په جای ښه ده چې دا خپله کلاسیکه څلوریزه ولیکو. بهترینه فورم ده هغه د معنا په لحاظ یا د خپل خیال د مفهوم په لحاظ یا افاده کولو په لحاظ بهترین فورم د څلوریزه. ما ته په طبع کې خوند راکوي ډېر، او زه یې لیکمه، نور یې مې هم لیکلي دي. نو څلوریزه چې ولیکل سي ښه به وي، په ځای د دې چې هایکو ولیکو یا ټپیزې ولیکو.
که له غړوندې یو څو څلوریزې راته ووایې.
دا د کتاب لومړۍ څلوریزې دي. وایي: د تورو زغرو جنگ له شامته، د بم بارودو له برکته، ګټلی نشو لوبه د سولې، د بخت بیډۍ مو وتې له ګرته، او زموږ له اسمانه دغه د برخه، کشت مو وبیږي د جنگ له ورخه، د ژوند په ګل مو کلونه کیږي، چې راورېږي د وینو پرخه. وای: په سر یې بار وي د غمو پنډه، ژوند یې تیریږي لکه ملنډه، زموږ د کلي دغه رواج دی، په دوو زامنو ناسته وي کونډه. او یا زما شیره زما جانانه، له ځانه ډیر یې ته راته ګرانه، که دې راکړی چیرې لاس نه وی، زه به وم وړی د غم توپانه. په هغه ورځ له وینو ډک شو، چې په سیزنی کې ویش په ټوپک شو، مرګ لکه سیوری را سره ګرځي، جنگ کې زلمی شو، زاړه شو، ورک شو. څه زره چاو دی د مرګ ماښام دی، ژوندون نور څه دی ویره دی وام دی، د ازل روی راته ولاړی، قدم قدم یې را باندې پام دی. څړمنه یې راغی، رغنې شنې دي، کوچۍ راوتې، پلنې خیمې دي، یو ګرت یې ډک دی له سرو سرساندو، په دغه بل کې یا بندې دي.
ریحان صاحب، کومې څلوریزې چې خپله ما لوستې دي، دې کې ډېر وخت له حالاتو شکایت یا د طبیعت ښکلا پکې انځور شوی. آیا په څلوریزو کې همدغو دو یعنی حالاتو، ژوند او طبیعت ته باید پکې پام وشي که نه؟ مثال کیدای شي د مینې کیسې هم پکې وشي.
زما په څلوریزو کې تقریبا دا هر څه شته. د مینې کیسې هم پکې شته، ماشومې خاطرې هم پکې شته، د رواني جګړې یا تراژدۍ یا غمونو انځورګري هم پکې شته، ځینې هغه رواجونه د هغو ته مې هم اشاره پکې کړې. دا هر څه پکې راتلای شي په څلوریزه کې. او د کلاسیک ادب څلوریز غټولی هغه کې بنصيحت او مفهوم او د معنا په لحاظ دار څو نو څلوریزه کې بهترین فورم ده او دا هر څه پکې راتلای ما کوشش کړی سي د طبیعت انزور مې پکې کې شلای د څومره به پکې کامیاب یم یا به بریالی یم د ماشومتوب ځینې خاطرې د ځینې رواجونه د دا مې انزور کړی دي ځینې پیښې د دا مې انزور کړی نو ما په څلوریزو کوشش مې کړی دا هر څه ست پکې نمونې سته
ریحان صاحب ستاسو په شاعرۍ کې ځینې د پکتیکا اصطلاحات چې ممکن د نورو سیمو خلق ورسره بلد نه وي ویل کېږي دغه سي نوې اصطلاحات یا د یوې سیمې یا لهجه اصطلاحات چې کله په شاعرۍ کې راځي سرل دي چې هغه اصطلاحات خوندي کېږي خو ممکن دغه شاعري تر همغې سیمې محدوده پاتې کړي ځکه کېدی شي چې له دغو لغاتونو سره په نورو سیمو کې څوک بلد نه وي او کله چې بلد نه وي شاید له شعره خوند وانخلي
شاید دا یو مشکل وي ډېر مرګري دا خبره کوي او دا دوه ټولګې مې چاپ شوي په دې کې ډېر کلیوالی اصطلاحات او کلمې دي ډېرې زیاتې دي ما ته خپله خوند راکوي او یو هدف مې دا ده چې دا کلمې خوندي شي په شعر کې نو دا یو مشکل ستا او یو بله خبره ده چې په دواړو کتابو کې هلته یادونه نه ده ورسره شوې چې دا کلمه په کومه معنا ده نو انشاءالله په راتلونکي چاپو کې د دې وضاحت هم ورسره کوو چونکې دا دوه ټولګې داسې چاپ شوي چې هغه د چا خبره په منډه باندې چاپ شوي دي نو دغه د کومو کلمو معناوې چې مشکله دي یا د سیمې دي باید هغو یادونه شوې وای چې دا په دې معنا ده تر څو لوستونکو ته د شعر په هاوي کې اساني وای نو انشاءالله دا به کوو په راتلونکي چاپ کې به دې ټکي ته پام کوو چې د دې کلمو کومې کلمې چې محدودې دي تر سیمه پورې د هغو لاندې ورسره ولیکو چې دا په دې معنا د ترڅو لوستونکو ته د شعر په لوستلو کې اساني وي
اوس که یو بل غزل راته وایي
چې نظر د کبرجنو ورته برن شي چې نظر د کبرجنو ورته برن شي لږ د پاتې په هنداره دغه دند شي او د دې ښکلیو عجیبه غوندې بازار دی کار دی نوې خو بس کار دی پکې بند شي او د ځوانۍ له زوره مستې حسینه چې رانه ماتې په نازونو کې مړوند شي او دا پیمخی د پیریانو په څیر بویا خدای خبر چې په اسانه مې په بند شي او ریحان پریږدی د څلورو سترګو جنگ ته فکر نکړم چې قایل به دی اور بند شي
شاعر او لیکوال مینا نظری وای په شیرونو کې مې د خپلو تجربو او رواني کیفیتونو انځورولو ته توجه کوم مینا د کابل پانتون د ادبیاتو پانځای لوستي او د میرمن ادبی بهیر فعاله غړې ده لای د شیرونو ټولګه نه د چاپ کړي د شاعری او لیکوالي په باره کې ورسره غږېدلی یم پام ورته را اړم
مینا نظری ستړی مسي
خیر اوسې عمر مو اوږد شه
کور دې ودان چې راغلې او زموږ پالنه دې ومنله اورېدلې مې دي چې شعرونه لیکې او ښه شعرونه لیکې راځه یو شعر راته ولوله چې اورېدونکې واوري چې ښه شعرونه باید څنګه ولیکل شي
ډیر زیاته مننه نیازی صاحب شعرونه لیکم دا چې ښه دی که ښه نه دی دا قضاوت دی اورېدونکو او تاسې دی ډیره زیاته مننه کوم دا چې ویاړ دی راوبښو په دې خپرونه کې له تاسې سره یم نو حتما به یو شعر درته واوروم یو غزل مې لیکلی د غواړم دا درته واوروم ځان نه مې لرې کړه ته داسې یو څه چل وکړه درپسې وبمرم تدبیر د دې اجل وکړه او ته خو له ژوند نه څه ناڅه خبرې یې د دغې ورکه په لور ما سره مزل وکړه ته په ساده ژبه کې حد کوي اکثر یاره له دې لفظونو ته وجود دی یو غزل وکړه او نه مرور یم نه مرور دی هغه بس یو جرات غواړي خبرو ته تکل وکړه لکه تروې اوبه یې تنده مې لا زیاتوې دغه خبره راته بیا لکه اول وکړه او پوهیږم ځې نو دا تمثیل د اوسېدو ولې کله چې لاړ شي زما د حال خو لږ اټکل وکړه
ډیر ښایسته په شعر او شاعری کې په مجموع کې په دې وروستو کلونو کې ډیر نوي مسایل په شعر کې را څرګند شو د نویو مضامینو او د نویو مسایلو د مطرح کېدو په خاطر باندې څه فکر کوئ چې ځوانان باید څه وکړي
زه فکر کوم د اوسنوی ځوانانو لپاره هم د شاعرانو هم د نارینه او ښځینه د دواړو لپاره د نړۍ ادبیات لوستل او یا هم د نړۍ د فکر لوستل په تیر د یو ملکونو چې هغوی پرمختګ کړی دا د ادبی لحاظه د هغوی فکرونو لوستل په ادبیاتو کې بدلون راوستای شي. کچیر هغه ونل ولو د هغوی فکرونو مطالعه نکړو نو موږ به د خپل ګودر کې نښتی وو او د خپل خالونو کې. نو کچیر موږ غواړو چې دغه د عیني تصویرونو نه ووزو، هغه معنوي تصویرونو ته یا هم هغه درونی حالت ته داخل شو، د خپلو تجربو نه یې باید یو څه ووایو، نه هغه تقلید وکړو چې پخوا مو هماغه ګودر و، هماغه خالونه وو او هماغه ځینې تصویرونه وو چې کلیشه‌ای دي، لکه چنار ده او ګودر ده او بنګړي دي. دا که غواړو چې د انسان هغه درونی حالت تصویر کړی شو، هغه خپل حالت پکې راواخلو، د هغې لپاره زه فکر کوم د انسان خپل تجربې او خپل احساس ډیر مهم ده. د هغې لپاره د الفاظو انتخاب، که چیرې د غربي نړۍ ادبیات موږ ولولو، په هغې کې ډېرې ساده خبرې دي، دومره ساده خبرې دي، په ډېر عادي لیدنه باندې، په ډېر عادي حرکت، په ډېر عادي خبر باندې ښکلې شاعري کړې ده، او واقعا هغه تصویر د هغې وخت او د هغې زمان درکوي. یعنی که وغواړو د دې تمثیل نه راووزو، نو پکار ده چې نړۍ ته مخه کړو او نړۍ ادبیات ولولو او د هغوی تجربو نه موږ هم مستفید شو.
تاسو دوه ټکو ته اشاره وکړه چې جالبه دي. یو مو د خپلو تجربو وویل، دا ډېر مهمه ده په مجموع کې، او په نهایت کې هنر هم دا شاید خپلې تجربې ډېرې مهمې دي.